په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به واورئ چې یو شمېر ښځو نن په کابل کې د هغه څه په وړاندې چې دوی د طالبانو لخوا پر ښځو سخت لګول شوي قوانین او محدودیتونه بولي اعتراض لارون وکړ. د لغمان په مهترلام کې د هغه کورنۍ غړي چې دوه عزیزان یې د طالبانو په ډزو ټپیانې شوي وایي طالب چارواکو تر اوسه هیڅ پوښتنه هم نه ده کړې.
متاسفانه دا د دوی موقف د هغوی هغه هیڅ جنایت چې غواړي په دې باندې پرده واچي دا ښکارندوی کوي.
د طالبانو حکومت تر نوې لمریز کاله د ټولو ښوونځیو د پیلېدو خبر ورکوي او هیله ښیي چې د نجونو ښوونځي به هم بیرته پرانیستل شي.
زیاته امیدواري دا ده چې د تعلیمي کال په شروع سره به انشاءالله دغه طرح او سیستم تکمیل شي او نجونې به هم د هلکانو په شان خپلو درسونو ته حاضر شي.
په خوست کې د رسنیو استازي او خبریالان وایي اقتصادي او نور ستونزې ډېرې شوي او که مسؤولې ادارې ورته پاملرنه ونه کړي ښایي ډېر شمېر رسنۍ وتړل شي.
په اقتصادي برخه کې دي بخي د ستون سره دوی مخ دي چې ډېرې رسنۍ مجبور شوي دي چې خپل فعالیتونه وتړي، نشرات بند کړي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو تاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې خبرونه هم هیروي. دا خبرونه زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم، خو پیل د دې سات په مهمو خبرونو کوو. زما همکار چمتو کړی دی. کابل کې ګڼو ښځو اعتراض یا لاریون وکړ. افغانستان کې د کورونا وایرس 7 مثبتې پیښې ثبت شوې. په هند کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شوې. کابل کې ګڼو ښځو د طالبانو لخوا د محدودیتونو په اعتراض کې لاریون وکړ. دغو ښځو له طالبانو وغوښتل چې پر ښځو له فشار او زور زیاتی لاس واخلي، خو د دغه لاریون یوې ګډونوالې شفیقي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبانو د دوی د لاریون مخه نیولې ده، بنرونه ورشلولي دي او یو ډول مواد هم د دوی د تیتو پر کولو لپاره ور باندې پاشلې دي. د اعتراض کوونکو په خبره چې شمیر یې شاوخوا 2 کسانو ته رسیدي. تفصیل وروسته. په کابل کې یو 14 یو ماشوم وژلې او 2 طالبان چاپیان کړي. دغه 14 نن یکشنبه د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې سوي ده. د کابل د امنیت قمندانۍ وایان جنرال مبین رسنوي ته ویلي په پیښه کې د یو ماشوم د وژل کېدو ترڅنګ 4 طالبان چاپیان سوي هم دي. شغلي مبین ویلي چې دغه پیښه د سړک غاړې مان 14 و چې د طالبانو یو رینجر موټر یې په نشه کړی دی. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایان اخیل اوزام رسنوي ته په استولي پیغام کې ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت تازه شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د 24 ساعتونو پر مهال د کورونا وایرس 7 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر نن ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په سطحه د پرون وروستي شمیرې دا دي چې د 899 سمپلونو له جملې 8 مثبتې پیښې وې. یو تن هم مړ شوی. 900 نور کسان پرون روغ شوي. د مثبتو پیښو له جملې 900 په کابل، 8 په هلمند او یو هم په لغمان کې ثبت شوي ده.
د رسمي شمیرو له مخې د کورونا وبا له پیله په افغانستان کې د کورونا وایرس څه کم 1,60,000 مثبت پیښې ثبت شوي، خو متخصصان وایي چې واقعي شمیر ښایي تر دې زیات وي. دا له معلومه ده چې په افغانستان کې په تازه ثبت شوو پیښو کې د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون هم شامله ده کنه. د طالبانو د حکومت یو ویاند وایي چې دوی تمه لري د نوي مریض کال په پیل کې به په ټول افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. ذبیح الله مجاهد له اسوسییټډ پرېس خبریالانو سره په مرکه کې ویلي
ډېر ولایتونو کې د تعلیم ستا په لوړه کچه باندې هم بلګ جون کې پاتې دی. هغه ځینې مسائل تر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري او ځینې تر لایحو تر ځلملو پورې سال ته باید عملي شي. چیرې چې ګڼګونه زیاته ده او چیرې چې ازدحام وي.
نن 121 ورځ ده چې طالبانو په اکثر ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله د هند د ټاکنو کمیسیون په 5 ایالتونو کې پر سیاسي راټولېدنو او کمپاینی غونډو بندیز تمدید کړ. په همدې حال کې د چین په پلازمینه پیکینګ کې د کورونا وایرس د بدل شوي بڼې اومیکرون د لومړۍ پیښې راپور ورکول شوی دی. په هند کې په تمدید شوي بندیز کې په سرپټو ځایونو کې د سیاسي ګوندونو پر هغو مناسبتونو او غونډو بندیز شامل نه دی چې تر 300 کسان پکې راغونډېږي. دغه بندیز به د جنوري تر 22 روان وي. په 5 ایالتونو کې به د اسمبلۍ لپاره ټاکنې په او پړاوونو کې د فبروري له 10 د مارچ تر 10 ترسره کیږي. په هند کې پرون د 24 ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس د 2,18,803 مثبت پیښو راپور ورکول شوی. د امریکا د تکساس ایالت د يهودانو په یوه عبادت ځای یا کنيسي کې ټول برمته سوي کسان روغ رمټ خوشي سول. براپورونه وایي یو سړی د برمته کړو کسانو د خلاصون په بدل کې د یوې پاکستاني ښځې چې شک کیږي لالقده شبکې سره اړیکې لري د خوشي کېدو غوښتنه کوله. برمته کوونکي پیل کې څلور کسان يرغمل کړي وو. د پیښې د سیمې د پولیسو قمندان په یوه غونډه کې ویلي چې برمته کوونکي وژل سوی دی. د قزاقستان حکومت وایي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې 225 کسان وژل سوي چې په هغوی کې 19 امنیتي ځواکونه دي. د قزاقستان وروستي اعتراضونه د روسي د پوځي ځواکونو په مرسته وځپل سول او د قزاقستان حکومت ادعا وکړه چې دغه اعتراضونه په بهر پوري د تړلو وسلوالو لخوا د تاوتریخوالي سبب سول. په قزاقستان کې د ګازو د بای د دوه برابر کېدو په اعتراض کې سولېز مظاهرې پیل سوي چې وروسته په تاوتریخوالي واوښته. او په اوکران کې سرلنن یکشن باندې جبي په اړه یو نوی قانون عملي کړي چې لمخې ټولو چاپی رسنیو څخه غواړي په اوکرایني ژبه چې رسمي ده خبرونه وکړي. د دې کار هدف د اوکراین په عمومي حوزه کې د روسي ژبې د کارونې د مخې ډب کول دي. دغه قانون په 2019 میلادي کال کې تایید شوی خو په روسي ژبه یې نشرات نو منع کړي بلکې سپارښتنه کړې و چې په موازي ډول دي په اوکراینی ژبه هم مطالب چاپ سي. دغه کار د چاپی رسنیو لپاره چې مارکیټ یې په خرابېدو دی یو ګټور انتخاب نه ګڼل کیږي. د دې قانون ملاتړي وایي چې دا قانون یې ملي هویت پیاوړی کوي خو انتقاد کوونکي استدلال کوي چې دغه قانون کولی سي هغه کسان له خپل حق څخه محروم کړي چې مورنۍ ژبه یې روسي ده.
خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. یو شمېر خزونه په کابل کې د هغې په وړاندې چې دوی د طالبانو لخوا پر خزو سخت لګول شوی قوانین او محدودیتونه بولي اعتراضي لاریون وکړ. د شفیقی په نوم د دغه لاریونی ویګډونوالي ازادي راډیو ته وویل طالب وسلوالو د دوی د لاریون مخه ونیوله، شعارونه ورته وشلول او دغه راځي هم یو ډول مواد پرې وشندل. د معترضانو په خبره د ګډونوالو شمېر شاوخوا 2 کسانو ته رسیده. نور به خپل خبريال واورو. مهرباني.
نن یک شنبه د کابل په لویدیز کې د افغانستان د معترض میرمنو لخوا لاریون په داسې حال کې ترسره کیږي چې له یوې خوا طالبانو دغه لاریون مخه نیولې وه او دوی ته د لاریون اجازه نه ورکوله. دغه لاریون هغه مهم اړخ دا و چې په دې وروستیو کې طالبانو په افغان میرمنو باندې ځینې محدودیتونه وضع کړي دي. د حجاب په برخه کې همداراز دوی د سفر چې بیرون له کوره وځي باید له محرم پرته ونه وځي، دي ته ورته نور مسایل. دغه لاریون کوونکو چې تاسو هم یادونه وکړه چې شمیر له 2 هم زیات نه و، دوی په یو غږ سره دا غوښتنه کوله چې طالبان د نور افغان میرمنې نه ځوروي او د افغان میرمنو په وړاندې د نور محدودیتونه نه وضع کوي. له دغه لاریون سره هممهاله طالبانو بیا دغه لاریون مخه نیولې او دوی هغه کوم لوحې یا بنرونه یا پوسټرونه چې دوی چاپ کړي چې په هغې کې ځینې شعارونه دوی نصب کړي وو هغه شعارونه یې هم ورته وشلول او پرې نه ښودل چې دوی خپل دغه لاریون ته دوام ورکړي. دوی همداراز د دغه لاریون په ترڅ کې یو و مادهیزه پریکلیک هم صادره کړ چې په هغې کې دوی مشخص خپل غوښتنې مطرح کړې دي. د هغې غوښتنو ځینې برخې دا دي چې دوی ویلې ژر تر ژره باید هغه نجلۍ چې د کابل په غرب کې په نامه د زینب وژل شوی د هغې قاتلین باید ونیول شي. د هرات ولایت د خزینه او محبسینو رئیس علي عزیزي چې د 4 میاشتو راپدې خو د طالبانو لوري نیول شوی بندي شوی هغه باید زر تر زر آزاد شي. د افغان میرمنو په وړاندې چې کوم محدودیتونه وضع شوی دا محدودیتونه باید لري شي. هغه نجونې او چې د خوانځیو ته او همدارس په هنتونونو ته د طالبانو راتګ وروسته نشي تلای، دوی باید ژر تر ژره دوی ته باید دغه په هنتونونو یا د خوانځیو دروازې بیرته پرانستل شي. او یو بل غوښتنه هم دا و چې په مزار شریف کې چې هغه میرمنې چې هغه هم اعتراض کړی وو هغه د طالبانو لوري نیول شوی دی هغه باید زر تر زر آزاد شي. لدی وړاندې بیا د بخښنې نړیوال سازمان د میرمنو برخه هم په افغانستان کې د لاریونونو ته چې د طالبانو لورې مخنی ولکېږي اندېښنه څرګنده کړې او په طالبانو یې غږ کړی و چې د افغان میرمنو غږ دی نور نه چوپوي. دغه نن لاریون په داسې حال کې چې د میرمنو لاریون کوو بیا د طالبانو لورې په دغه میرمنو باندې یعنی مخه نیول شوی، یو ډول د بیوخۍ سپری هم په دوی باندې شیندل شوی. دغه میرمنو په وینا باندې چې دوی تیتی شوې او بالاخره دوی ونه شو کړی چې خپل لاریون ترسره کړي. موږ دغه پښتنې د افغان د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نه وپوښتلې چې په دغه میرمنو باندې مو د بیوشۍ یا سپری ولې وشیندلې او ولې د دغو میرمنو مخه نیول کېږي. دوی تر اوسه پورې، البته د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تر اوسه پورې زموږ اړیکې نه دي را ځواب کړي، خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له دې وړاندې په سلونو ویلي وو چې دوی د افغان میرمنو په وړاندې هیڅ کوم محدودیت نه دی وضع کړی، خو دوی باید اسلامي حجاب په نظر کې ونیسي او د اسلامي حجاب تر چتر لاندې باید دوی ژوند وکړي. بله
بله، مننه کور وزن قبر منور دن کوه موردل چې او شمیر خزونن په کابل کې د هغه څه په وړاندې چې دوی د طالبانو لخوا پر خزو سخت لګول شوی قوانین او محدودیتونه بولی اعتراض لارون وکړ. د اګوست له 15مې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لګول شوو محدودیتونو په ترڅ کې د غراز په ډیرو ولایتونو کې د لشپږم ټولګي پورته نجونو یې زده کوونکو پر مخ باندې هم ښوونځي تړل شوي. خو د طالبانو حکومت تر نوي لمریز کاله د ټولو ښوونځیو د پیلېدو خبر ورکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د نجونو د ټولو ښوونځیو د بیا پیل لپاره پوره هلې ځلې پیل کړي او هیله ښیي چې تر نوي کال پورې به دغه هڅې نتیجه ورکړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات و او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد هم له اسوشیټډ پرس آژانس سره په تازه مرکه کې ویلي چې تمه ده د نوي لمریز کال په وري حمل میاشت کې به د نجونو ټول ښوونځي بیرته پرانستل شي. نور په دې راپورټ کې
د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه ول شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو له تړل کېدو څه د پاسه 15 میاشتې تیریږي. خو تازه د طالبانو حکومت وایي د نوي لمریز کال د پل سره سم به په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ تړلې ښوونځي بیرته پرانستل شي. طالبان له دې عمله له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکوي چې ګواکې نوې تګلاره ورته جوړوي. خو اوس یې د پوهنې وزارت چارواکي هیله ښیي چې د نوي ښوونیز کال له پل سره سم به دا طرحه بشپړه شي. د طالبانو د پوهنې وزارت د نشراتو او عامه اړیکو رئیس عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت په مجموع کې د نجونو له تعلیم سره کوم مشکل نه لري، منتهی د یو سیستم د یو طرحې تر چمتو کولو پورې د موقت وخت لپاره د نجونو تعلیمي سیستم معطل کړای شوی ده او زیاته امیدواري ده چې د تعلیمي کال په شروع سره به انشاءالله دغه طرحه او سیستم تکمیل شي او نجونې به هم د الکانو په شان خپلو درسونو ته حاضر شي.
خدای د دې طرحې په اړه ډیر جزئیات نه ورکوي. په افغانستان کې نوې ښوونیز کال د وري میاشتې په لومړیو کې پیلېږي، خو په یو شمېر ګرمو ولایتونو کې بیا دا نیټه د ښوونیز کال دویمې نیمه وي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم له اسوشیټډ پرس سره مرکه کې د ښوونځیو د پیلېدو په اړه همدا خبره کړې. هغه ویلي د دوی حکومت خپله ټوله هڅه کوي چې د نوي ښوونیز کال له پیل سره سم د نجونو پر مخ ټول تړلي ښوونځي پرانستل شي. ښاغلي مجاهد زیاته کړې د نجونو د زده کړو لپاره اسانتیاوې خورا مهمې دي. دغه په خبره د نجونو او هلکانو ټولګي باید جلاوي، د نجونو لپاره باید خوندې لیلی جوړې او تر خوای د ښوونیز ودانۍ ستونزې لمنځه ولاړ شي. طالبانو واک ته رسیدو وروسته د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. خدای هم وویل چې دوی د نجونو او ښځو له زده کړو سره ستونزه نه لري، مګر سره له دې چې په ځلونو یې ډېر ژر د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستل کېدو ژمنه کړې، ولې تر اوسه یې نه ده پوره کړې. په دې تړاو ښځو او نجونو لاریونونه او اعتراضي غونډې هم وکړې. د تعلیم د برخې فعالانو او نړیوالو هم دغه غوړ سر بدرګه کړ چې د افغان جنو پر مخ باید د ښوونځیو دروازې پرانستل شي. ډیر ځله بیا دغه اعتراضونو او لاریونونو مخه د طالبانو لخوا نیول شوی هم ده، خو اوس شاید نوې ژمنه یې ښوونځي ته د تک پارمان د ناستو نجونو لپاره یو تر ټولو ښه زیری واوسي. فرشته چې په یولسم ټولګي کې دوایي د ښوونځیو د دروازو تړل دوی پر وړاندې لویه جفا ده.
د نجونو په ښوونځي کې هیڅ مشکل نشته، باید ښوونځي بیرته خلاص شي. زه غواړم بیرته خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړم. که ښوونځي بند پاتې شي دا ډېر لوی زیان ده هم موږ ته، هم وطن ته او ټولو خلکو ته.
خکولا چې څا کال ووم ټولګي ته بریالی شوې هیله ښایي چې طالبان په خپله ژمنه ودرېږي او د نجونو تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي.
زه په ووم ټولګي کې هم طالبانو مکتبونه بند کړي دي. مونږ هیله کوو چې په خپله ژمنه ودرېږي او مکتبونه خلاص کړي.
طالبانو په نویمه لسیزه کې هم واک ته له رسېدو وروسته د نجونو ښوونځي وتړل او تر خوا یې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. که څه هم اوس مهال په اکثریت ولایتونو کې د نجونو لیسې او متوسطه ښوونځي بند دي، خو د جمهوري نظام له ړنګېدو وړاندې یعنې د 1400 کال په لومړیو کې د پوهنې وزارت د مسؤولو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 1 میلیونه ماشومان ښوونځي ته تلل چې له دې شمېر یې څه د پاسه 3 میلیونه نجونې وي. همدا ډول 14500 ښوونځي پرانیستي وو چې پکې 170000 ښوونکو زده کوونکو ته زده کړه ورکوله. په دوی کې 6% ښوونکي ښځینه وي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
د لغمن په مهتر لام کې د هغې کورنۍ غړي چې دوا عزیزان یې دی او طالب ساتونکو په ډزو کې ټپیانې شوي وایي طالب چارواکو یې تر اوسه هیڅ پوښتنه هم نه ده کړې. د دغې کورنۍ غړي عبدالرزاق قاضي زاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالب چارواکو هغه ادعا هم رد کړه چې ګنې پر دوی سهوا ډزې شوي، بلکې د ده په خبره د ماما میرمن او د ماما لورې قصدن ویشتل شوي دي. طالب چارواکو پرون ویل له یو وسله والی د لغمان په پاسپورت مدیریت کې په تیروتنه کې ډزې شوي چې پکې د یوې کورنۍ مور او لور ټپیانې شوي دي. نور په دې رپورټ کې
دا د هغې پیښې ویډیو ده چې پکې یوه مور او لور په وینو لړلې روغتون ته لېږدول کیږي. په ویډیو کې ادعا کیږي چې پر دې دواړو ښځو د لغمان په مهترلام کې د پاسپورت مدیریت دننه یو طالب وسلوال هغه مهال چې دوی بایومیټریک ته کتار کې ولاړې وي ډزې وکړې. دا دواړه مور او لور اوس د لغمان په دولتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د قرباني کورنۍ یو غړی او د پیښې عیني شاهد عبدالرزاق قاضي زاده ازادي راډیو ته وویل پیخه هغه مهال وشوه چې دوی پرون په پاسپورت مدیریت کې د خپل کورنۍ لغړو سره د بایومیټریک لپاره قطار کې ولاړو. د وای طالب وسلوالو قصدن دوی په نخښ کړل او درې ډزې وکړې چې په دوو مرمیو یې د دوی د کورنۍ غړي چې مور او لور دي په اوږه لګېدې او درېیم ډزې خطا شو.
زلس کم سلور بجې وو چې دا وختل چې د نن لاړ شي سره د خپل ماشومانو سره، تقریبا 9 ماشومان یې ور سره دي او میړه یې ور سره وو. د ښځو په صف کې ولاړو. په همدې حالت کې د نظامی د طالبانو کس راځي او دې ته ګواښ کوي. هغه ته وایي چې مخکې مه راځه، دا وایي چې دا ایمانو بد ده. په همدې حالت کې مخامخ دې باندې ډزې.
خو له پیښې وروسته د لغمان د والي ویان صلاح الدین زاهد پرون ازادي راډیو ته وویل له یو وسلوال په تیروتنې ډزې شوي چې پکې دوه ښځې ټپیانې شوي دي.
ماشومه لګېدلې ده جلۍ او یو سیاسره لګېدلې هم دغه دوه کسان لګېدلې. دواړه زخمیانو له اوس عملیات نه وتي، دواړه روغ جوړ دي، انشاءالله څه مشکل نشته ده.
خو ښاغلی قاضي زاده د طالب چارواکو دا څرګندونې بې عدالتي او د حقایقو پټول ګڼي. عبدالرزاق قاضي زاده دا هم وایي چې ټپیانې دواړه د لغمان ولایت مقام مخامخ په روغتون کې بستر دي، خو لای طالب چارواکو هیڅ پوښتنه نه ده کړې.
متاسفانه دا د دوی موقف د هغوی هغه جنایت چې غواړي په دې باندې پرده واچي دا ښکارندوی کوي چې یوه واقعه شوی ده. هغه دلخراشه واقعه په دې ملت باندې ظلم شوی ده او د مقام ولایت رسنیز دفتر یو اعلانیه مې خپروي.
ته پیښې قرباني کورنۍ عدالت غواړي وایي هغه شخص ته باید سزا ورکړل شي چې په ملکی ادارو کې بیګونه انسانان په ډزو ولي. د دې ادعاو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې ځواب رانه کړ. دا څوم ځل دی چې طالب نظامیان ملکیان په نښه کوي او وروسته یې د تیروتنې پایله بولي. تیره اونۍ د زینب په نوم یو کوژده شوې نجلۍ هغه مهال چې له واده راستنېده موټر یې په نښه شو او ووژل شوه. کوژدنې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کابل د 14 حوزې د دې پیښې پړه ومنله. وی ویل دوی بخنه غواړي چې دا پیښه دوی کړي او دا موضوع همداسې د بخنې تر حده پاتې شوه. میاشت وړاندې د کابل په قوای مرکز سیمه کې هم د مور یوازینی زوی فیصل د طالب نظامیانو په ډزو کې ووژل شو، خو طالبانو دا پیښه هم خپله تیروتنه وبلله. له دې وړاندې طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې د حکومت له پیل وروسته په افغانستان کې د مرګ ژوبل شمیر صفر ته راښکته شوی، خو ښکاري چې لا هم د ټوپک له خولې وتلې مرمۍ د چا ژوند اخلي او څوک د روغتون تر بستره رسوي او مسؤلان هم پیښو ته د رسیدنې په اړه څه نه وایي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په خوست کې د رسنیو استازي او خبریالان وایي په وروستیو میاشتو کې اقتصادي او نور ستونزې ډېرې شوي او که مسؤولو ادارې ورته پاملرنه ونه کړي نو ښایي ډېر شمېر رسنۍ وتړل شي. د یو شمېر رسنیو مسؤلینو او خبریالانو د مالي سرچینو کموالی، د رسنیو لپاره د واضح خپرنیزې تګلارې نشتوالی او پر وخت معلوماتو ته نه لاسرسی د دوی له مهمو ستونزو وګڼلې. په خوست کې ویل کېږي دا مهال 14 راډیوګانې او 4 سیمه ییز تلویزیونونه فعالیت کوي. نور حال زموږ د سیمه ییز خبریال په دې راپورټ کې.
په خوست کې د سیمه ییزو رسنیو مسؤلان او خبریالان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل کارکوونکي کم کړي او د رسنیو ګڼ خبریالان بیکاره شوي دي. دوی زیاتوي که مسؤول نړیوال او داخلي ادارې د ستونزو حلولو ته پام ونکړي نو ډېری رسنۍ به وتړل شي. په خوست کې د کلید راډیو سیمه ییز مشر نوراجان بهیر آزادۍ راډیو ته وایي وروستیو سیاسي بدلونونو د رسنیو فعالیتونه اغېزمن کړي دي.
ډېرو رسنیو خپل کارکوونکي کم کړي دي، خپرونې کمی کړي دي. په مالی برخه کې پخوا ځینې ادارې وې، حکومتي بنسټونه وو چې هغه بیلابیل خپرونې سپانسر کولې یا اعلانات ورکول، هغه هم بند شوې دي. نو په دې وروستیو کې رسنۍ ته هم په مالی برخه کې هم د بشري قوې په برخه کې مشکلات پیدا شوې دي او ډېر لنډ وخت کې مسؤلې نړیوالې او داخلي ادارې په دې برخه کې توجه ونه کړي، زه فکر کوم چې ګڼې رسنۍ به وتړل شي.
د ژمن تلویزیون کارکوونکی اکبر یاسینی وایي اقتصادي ستونزې دومره ډېر دي چې یو شمېر رسنۍ مجبورې شوې چې خپل فعالیتونه ودروي.
په اقتصادي برخه کې دي بېخي داسې ستونزې سره دوی مخ دي چې ډېری رسنۍ مجبورې شوې دي چې خپل فعالیتونه وتړي، نشرات بند کړي او همدا ډول د نشراتو په برخه کې کوم څه چې دوی خپلې په هغه کې هم دوی له محدودیتونو سره مخ دي. دوی په خپل زړه لکه مخ کې چې دوی غوښتل په خوا نظام کې چې راپورټ وکړي یا کوم خبر جوړ کړي، هغه څه نشي کولای. دلته محدودیتونه وضع شوي دي چونکه رسمي دوی ته نه دی ویل شوي، بار بار له دوی شپایي غوښتنې شوي دي چې باید داسې پالیسي غوره کړي چې هغه د اوسني نظام د چوکاټ سره برابر وي.
آزاد خبریال بختاجان بختیار بیا د اقتصادي ستونزو ترڅنګ رسنیو ته پر وخت معلومات نور کول د دوی له مهمو ستونزو څخه بولي.
مالی مشکلات یو ترڅنګ معلومات ته نه لاسرسی دی. اسلامي امارت د خبریالانو په برخه کې د رسنیو په برخه کې دغه مشخصه کړنلار نه درمسته کړی او غوښتنې نه کړې چې د پاغه کړنلار لار شي.
د زرغون تلویزیون خبریال نور الله نوري وایي اوس په دې ولایت کې د خبریالانو د دفاع بنسټونو خپل فعالیتونه تړلي او دوی داسې آدرس نه لري چې خپل ستونزې او غوښتنې ورسره شریکي کړي.
هغه بنسټونه چې د خبریالانو د خوندیتوب په موخه یا په نوم یې په دغه ولایت کې پروژې پلي کولې، له تحولات وروسته هغه هم له منځه تللی دي. اوس داسې مرجې نشته که موږ ته خدای مکه ستونزه جوړېدا یا پېښېده موږ له ستونزو سره مخ کېدو، موږ ولاړ شو خپل ستونزه له هغې بنسټ سره شریکه کړو.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي رسنیو سره په یو نظر نه دي چې دوی ته پر وخت معلومات نه ورکول کېږي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
همیشه د پوره موږ ژورنالیستونو ته دي چې تاسو ازادانه راتلی شئ، تاسو په مقابل کې هیڅ ریکارډ نشته. د دوی نه مې غوښتنه هم دادو چې دوی باید د اسلام ارزښتونه او د افغانستان ارزښتونه په پام کې ونیسي. دویمه دا چې په منفي شیانو سي ونه ګرځي، که چېرته دوی منفي شیانو لټوي نو هغه سل مثبتونه دی هم هغه مثبت ټکي مروخلي. دوی د جمعي د اطمینان د آرامښت لپاره باید کور وکړي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې رسنیز فعالیتونه پکې څنار څه ډېر دي. په دې ولایت کې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو د خبرونو سربیره 14 سیمه ییزې راډیوګانې، 4 تلویزیونونه او 12 محلنۍ چاپي رسنۍ په فعالیت بوختې دي. خو د طالبانو له حکومت وروسته د چاپي رسنیو د نویو ګڼو خپرېدل نه دي تر سترګو شوي.
ولسواکی
دوی ادارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو تاسو ته ورکو شو. ځانو د لټي پروګرام هیروي خو سی ونړي والا موضوع راخلو. د امریکا په ټیکزاس ایالت کې برمت شوی کسان روغ رمټ خوشی شوی. دغه کسان د يهودانو په یو عبادت ځای یا کنيسې کې د یو کس لخوا برمت شوی چې په بدل کې د یو پاکستانی خزې د خوشی کېدو غوښتنه کوله. د خزه عافیه صدیقي نومیږي چې القاعده سره په اړیکو په درلودو تورن او زندانی ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پر راپور لري جزئیات له اسدالله الدین ناورو.
د ټکساس والی ګریک اباټ ویلي د یو عبادت ځای دننه برمته شوي ټول کسان روغ رمټ خوشي شوي دي. اباټ پر خپل ټویټر پانا دا خبره د عبادت کوونکو په حواله لیکلې او زیاته کړې ده چې دا لانجه پای ته رسیدلې. د راپور نه لمخې یو کس تلور کسان د يهودانو په عبادت ځای کې برمته کړي وو او په بدل کې د هغې پاکستانی ښځې د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې له القاعده سره د اړیکو په تور زنداني ده. د کولویل د پولیسو مشر میخایل میلر خبریالانو ته ویلي برمته کوونکی مړ شوی دی. د میلر په وینا د فدرالي پولیسو د ژغورنې ټیم پر دې عبادت ځای عملیات کړي او یرغمل شوي کسان یې له 10 ساعته برمته نیونې وروسته آزاد کړي دي. په دغه عبادت ځای کې د عبادت ځانګړي مراسم له فیسبوک په ژوند دی بڼه خبرېدل. خبری راپورونه ویلي چې د برمتنیونکي غږ له همدې فیسبوک خبرېده چې د عافیا صدیقي د خوشی کېدو غوښتنه کوله. د پاکستانی ډاکټرې په 2010 کال کې د افغانستان دننه یو توقیف ځای کې د یو امریکایي پوځي د وژنې هڅه کړې وه. عافیا صدیقي د مهال د تگزاس په یو فدرال زندان کې د 14 کلونو حبس موده تیروي. د ټکساس د عامه خوندیتوب ادارې ویلي برمتنیونکي چې اشاره یې میرمن صدیقي ته وویل چې غواړي له خپل خور سره وګوري. دغه ادارې د برمتنیونکي په حواله لیکلي چې ویلې کله چې له خپل خور سره وګوري وروسته به دواړه جنت ته ولاړ شي. د امریکا فدرال پولیسو سملاسي نه دی ویلي چې برمتنیونکي له عافیا صدیقي سره څه تړاو درلود، خو د څېړنو خبره یې کړې ده. دا عافیا صدیقی مدافع وکیل مروه علی بیالی سی این این ته ویلی برمتنیونکی هغه څه چې ادعا شوه د عافیا ورور نه دی. د امریکایانو د اسلامي اړیکو شورا د برمتنیونکی دا کار غندلی. دغه شورا په یو بیان کې ویلی چې په امریکایي يهودي عبادت کوونکو د برید ښکارا فساد دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې ویلی چې برمته شوی کسان خوشی شوی او نوموړي د پولیسو د ژغورنې هڅه ستایلې دي.
شلکاله ل آزادی سره
شلکاله پر وخت کرا او متوازن معلومات
د آزادی رادیو شلکلنی ل تاسو سره یو ځل منځو.
ستاسو ل پیغامونو
د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ څخه تاسو د آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته دغه زموږ د معاشاتو غږ د طالبانو تر مشرانو ورسوي چې له تیرو 4 میاشتو څخه نه دي راکړل سوي. موږ معلمین ډېر در بدره یو، نه مرستې راکول کېږي او نه معاشونه. وسلام.
زه محمد ابراهیم د هلمند سرستۍ سره په تماس کې یم. پر لحاظ د خدای دغه مرستې چې راوځي د خوارو غریب دپاره، هغه خوارو غریب ته نه رسېږي، وروره په هغه خدای ته رسېږي. اوس نو هر سړی خپل خېژو خاله او خپل کریم مخ ته کوي، خوارو غریب پاته دی وروره. اول زه خپل ځان در ښیم، په والله و بالله چې ما په یوه پسکوټ باندې شپه تېره کړې ده. نو خوار غریب خو دغه رقم بیا دا یو خبره لم بزه اضافه کړمه چې دغه مرسته چې کوي دا وروره بر د دې وسره په هغه د حکومت په تیر وخت کې چې و د دې وسره وروره ښځه ورسره وه. هغه ښځه به ورله د زنانه په کور کې به وکتله، د هغه سړي کور به وکتئ، اوړه به وکتله، اوړه به وکتل، چاوې بوره د کم شی چې د سړي ضرورت ورته درلودلی دا به وکتله. که چیرې مستحق و دا ښځه به راووتله، د هغه نورو ته به ویل چې دا کور غریب دی، مستحق دی، یو شی ورکئ. اوس وروره د ماجد ملا دی، ماجد ملا چې دی وروره چې دی اول د وارې خپل خېژو خاله و خپل قصور و خپل کریم مخ ته نه کې، غریب به چیرې د ملا په یاد سي. ملا هغه سړی ورشي چې دی ملا کړی دی، د دې عزت او د دې احترام لري، هغه سړی ورشي. وسلام.
محترمو، دغه کوم کومکونه چې را روان دي، قسم په خدای کا مستحق ته که غیران رسیږي، ټول هغه څوک دا کومکونه اخلي چې هغې د نظام خپلوانی او هغه مستحق کسان چې بیګا خوري سبا ته حیران دي، سبا خوري بیګا ته حیران دي، هیڅوک په قصه کې نه دي. او دغه کسان چې کومکونه ورکوي دا جهان جامع جهانی، دغه ته وایه چې خپله تاسې خپله نظارت وکوي. نه دا څه حال دی، بیخي خلکو په تنګ راغلي داسې عدالت نه، بیخي عدالت انصاف نشته. ډېره مننه. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې پریښي وو کور مو ودان پیغامونه تل پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې ستاسو د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرام مه هېروئ. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.